د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونې ډیره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې اساسي بشري حقوقونو او ومورس خلنده خبري برخه هم لرو پایلې د سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د وو پرمختللو هیوادونو یا جی وډلې په ګډون د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړو استازو د طالبانو پر هغې پریکړې ژوره اندېښنه ښکاره کړې چې ښځې د طبي زده کړو له مرکزونو څخه منع کړې دي. دغو استازو روانه اونۍ د دوشنبې په ورځ د سویس په جنیوا ښار کې د افغانستان په اړه له یوې غونډې وروسته په هغې ګډې اعلامیه کې چې د برېتانیا حکومت پرون جمعه په خپله ویبپاڼه کې خپره کړې ویلي چې دغه نوی بندیز به د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د میندو او ماشومانو دواړو زیږیدلو او نازیږیدلو هلکانو او نجونو لپاره ویجاړوونکې پایلې ولري او د روغتیایي خدمتونو نازک سیستم به نور هم بې ثباته کړي. په اعلامیه کې دغه بندیز د نه منلو بل وړ بلل شوی او د سمدستي لرې کېدو غوښتنه شوې ده. په اعلامیه کې همدارنګه د کابل په ګډون په سیمه کې د وروستیو تروریستي بریدونو او هم د افغانستان او امنیت او ثبات د تروریزم د ګواښ په اړه د ژورې اندېښنې یادونه شوې او ټینګار شوی چې په افغانستان کې اوږدمهاله ثبات ته د رسېدو لپاره یو باوري او ټول شموله ملي ډیالوګ ته اړتیا ده چې د خلکو د استازي او ټول شموله سیاسي سیستم په لرلو سره د اساسي قانون نظم ته لاره هواره کړي او همدارنګه مسؤول سیاسي مشران او د افغانستان حکومت خپل نړیوال مکلفیتونه هم پوره کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د بشری پیوستون نړیوال ورځ په مناسبت ویلي چې په افغانستان کې له تصور لوړ په میلیونونو وګړي له اقتصادي او بشري ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د سفارت پرون جمعه په خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې د حقونو فرصتونو او سرچینو پر ګډ ملاتړ ټینګار کړی چې افغانستان د دې هیواد د وګړو هیلو ته ورنږدې کوي. وړاندې ویل شوي موږ کولی شو دا وښیو چې پیوستون کوم سرحد نه پیژني. د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو رئیس په میلیونونو نجونو او ښځې د تعلیم، تحصیل او کار له حقونو بې برخې کړی شوي دي. راپورونو له مخې له دې سره په دې هیواد کې د بېوزلۍ او بېکارۍ سطح لوړه شوې ده. په خیبر پختونخوا ایالت کې چارواکو پرون جمعه وویل چې په پام کې لري د فرقوي شخړو د مخنیوي لپاره هغه درنې وسلې راټولې کړي چې د سلګونو کسانو د مړینې سبب شوې دي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې په کورم ایجنسۍ کې قبایلو ویلي چې خپلې وسلې به تسلیم نه کړي. پر دې سیمه چې د اوسیدونکو شمېر شاوخوا شپږ لکه کسانو ته رسیږي، فدرال او ایالتي چارواکي په دودیز ډول محدود کنټرول لري او له لسیزو راهیسې پکې فرقوي شخړې کېږي. تازه شخړې تیر میاشت د سنیانو او شیعګانو ترمنځ وشو چې د راپورونو له مخې د سخت بشري بحران سبب شوې دي. د جرمني چارواکي په ماګدبورګ ښار کې په پرونی پیښه کې د لږ تر لږه دو کسانو د وژل کېدو او له شپېتو زیاتو د ټپي کېدو خبر ورکوي. چارواکو وویل چې یو سړی پرون ناوخته په دې ښار کې د کریسمس په یوه بازار کې خپل موټر د خلکو پر یوې ډلې اور برابر کړ. چارواکو دا یو قصدي عمل بللی دی. د راپورونو له مخې موټر چلوونکی نیول شوی دی. د ساکسوني انهالت والي راینر هایسلوف د کریسمس په درشل کې دا یوه خواشینوونکې پیښه بللې او ویلې دي چې مشکوک موټر چلوونکی د سعودي عربستان تابعه یو 50 کلن ډاکټر دی چې په 2016 میلادي کال کې جرمني ته راغلی. امنیتي سرچینو د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې تورن کس د یوه پیژندل شوي اسلام پال په توګه د قانون پلي کوونکو تر څار لاندې نه و. ماګدبورګ د برلین په لویدیز کې د ساکسوني انهالت ایالت مرکز دی او شاوخوا 240,000 اوسیدونکي پکې اوسي. دا پیښه اته کال وروسته له هغې کېږي چې د 2014 کال د ډسمبر په 19 په برلین کې یو افراطي بریدګر د کریسمس په یو مارکیټ کې په خلکو یو لاری ور برابره کړې وه چې له امله 14 کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان شوي وو. هغه برید کوونکی له برید وروسته څو ورځې وروسته په ایټالیا کې په ډزو وژل شو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې درېمې 50 اوره یا یو ورځنۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري. دواړه لوبډلې نن شنبه د زیمبابوې په پلازمېنه هراري کې د کابل په وخت د غرمې 12 بجې د لوبې میدان ته وځي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د دې لوبې لپاره د تیاریو په باب ازادي راډیو ته وویل
د دغه لوبې ګټل به د افغان لوبډلې لپاره ډېر مهمه ترسو د دغه لوبې په ګټلو باندې ټول سیریز په خپل نوم کړی، ځکه د یادې لوب لړۍ لومړۍ لوبه د باران له امله بې پایلې پای تر رسیدلې وه. دویمه سیالۍ کې خوشبختانه افغان لوبډلې زیمبابوې ته په یو ستر تفاوت ماتې ورکړه او اوس به هڅه دی چې دغه سیالۍ وګټو او دغه په ټوله کې دا سیریز هم د افغانستان په بریا پای ته ورسیږي.
افغانستان تیر اونۍ وتوانېد له زیمبابوې د شلو اوورونو لوبلړۍ هم وګټي او که نننۍ لوبه وګټي د 50 اوورونو د لوبلړۍ ګټونکی به هم شي. خبرونه مولا ازادي راډیو واورېدل. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې موویل د خبرونه ډېره برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې، اساسي بشري حقونو او دغه راز اووم ورځ، خو یوه لنډه خبري برخه هم لرو. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې ژمی پیل شوی او په ژمي کې به شاوخوا 15 میلیون وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا ولري. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم خبرداری ورکړی چې را روان 2015 کال به په افغانستان کې نږدې 30 میلیون وګړي د نړیوالو پر مرستو متکی وي.
د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د ژمي پر مهال د میلیونونو بیوزلو کسانو پر وضعیت اندېښنه وشوده. دغه اداره وایي په سخت ژمي کې به چې نن لومړۍ ورځ ده، نږدې 15 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړ وي. په افغانستان کې د دغه ادارې مرستیال ویان ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
سږ کال هم په افغانستان کې بشري اړتیاوې لوړې دي او د افغانستان یو پر درېمه برخه نفوس له لوږې سره مخ ده. اوس مهال موږ تمه لرو چې نږدې 15 میلیونه خلک د ژمي سختو میاشتو کې به مرستو ته اړتیا ولري. د کار او خوړو نشتوالي له امله کورنۍ د خپل کور تودولو یا خپلو ماشومانو ته د خوراک ورکولو له ناممکنه انتخاب سره مخ دي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا تیره چهارشنبه ویلي وو په 2015 میلادي کال کې بچي لس ورځې ورته پاتې دي، په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 2.9 میلیونو ته ورسیږي. د هلمند اوسیدونکي عبدالمتین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، په ژمي کې د بېوزلو کورنیو اړتیاوې لا پسې زیاتېږي.
په ژمي کې رښتیا یخني زیاته وي، دغه یخنۍ په وجه باندې خلک کارونو ته نسو تللی او کارونه نه وي په یخنۍ کې. نو خلک چې د خپل لاس په ذریعه باندې کوم منفقه برابروي خپلې کورنۍ ته، نو هغه کار نه وي په دې ژمي کې. د بلې خوا څخه دوی د لویه سره اقتصادي ستونزې لري چې خپله غذا خپلې کورنۍ ته نسو برابرولی او نور د اړتیا وړ څه نسو برابرولی.
د غزنی اوسیدونکی رحمت الله وایي، سږنی ژمي ته تر نورو کلونو زیات ورختا دی.
بیروزګاریم ډیره ده، زه چې خپله په خوبت پوه سوی یم، تننه پورې زه نه یم وارخطا سوی، خو سږ کال زمې ته وارخطا یم. لکه چې ټول خلک دغه رقم دي زما په سیر باندې، یعنی په خوا بولو ما به بخاري ولګوله چې لرګو یا د زغالو سږ کال ډېرې قدرت زه نه لرم. هېسې بخاري مې لګولې ده، هغه هم کله کیس وي کله نه وي، یخونه ډېر دي.
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي چې په روان 2015 میلادي کال کې د 2.9 میلیونو اړو افغانانو لډلې، ملګری ملتونو یوازې د 14.8 میلیونو اړو کسانو لپاره د بشري مرستو د رسولو پروګرام برابر کړی چې لمخې 2.8 میلیارډ ډالرو بودیجې ته اړتیا ده. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی وایي، د دوی اداره هم د بودیجې له کموالي سره مخامخ ده.
د بودیجې د نشتوالي له امله دبليو ایف پی کولای شي په ژمي کې یوازې 6 میلیونه خلکو ته د بیړنیو خوړو مرستو سره ورسیږي چې د هغو نیمایي څخه هم کم دي چې مرستې ته اړتیا لري. د 3 میلیون څخه ډیر خلک به مرستو پرېږدي، په شمول د 2 میلیون څخه ډیر میندې او کوچني ماشومان چې د ژمي په اوږدو کې ځنګړي خوړو ته اړتیا لري. همدارس د خوړو نړیوال پروګرام سږ کال ژمي کې د افغانستان د 30 کورنیو سره د مرستې لپاره 810 میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استادې مرستيال اندریکا راتواتا ویلي، د افغانستان سره د نړیوالو مالی مرستو بنسټ لا هم پوخ سوی نه دی او محدود دی. هغه ټینګار وکړ چې نړیوال بحرانونه د غرض د شوزو او نجونو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه په افغانستان کې د بشري مرستو د کمښت لامل سوي دي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومني د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته مارک لای کوم. په دې خبرونه کې په کورنۍ کې د ټول وګړو په مساوي حقوقو باندې خبرې کوو. لمون سره میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک. خپلواک صاحب ستړي مشي خبرونه ته خراغلی. په پایل کې درته وایې په ځینو کورنیو کې یو شمیر کسان چې هغه دوی کار لري وظیفې ته ځي معاش اخلي له دوی سره خبر خورد کیږي نظر هغه وګړي سره چې هغه عاید نه لري. دا موضوع تاسو څومره لیدلې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. ډیر یو ښه موضوع ته اشاره وکړه، دا چې یو څوک فامیل کې هغه ګټه لري یا هم عواید لري، نو هغه ته لازمه ده چې هغه ځینې موضوعات ته ډیر جدي فهم وکړي، ځکه کوم څوک چې احتیاج دي د هغوی حقوقو ته رسیدګي، د هغوی د مصارفو، د هغوی د ژوندانه هغه کوم ضروریات چې دي تکمیلوي، باید په ډېر اساسي شکل باندې، ځکه خدای پاک ته دا استعداد ورکړی ده او یا هم دغه مالی عواید د ته خدای پاک ورکړي دي، دا باید ډېر په دقیق او ډېر په زموږ تاسو په اصطلاح باندې په ډېره باز هغه باندې وچ پلي باندې باید دا مصارفو کې د کور د احتیاجاتو په پوره کولو کې باید ونډه واخلي.
په یو شمېر کورنۍ کې چې کله مثلا یو نفر معاش لري، پیسې کور ته راوړي، د کور مصارف پوره کوي، هر چې په خپل خواخه په خپل زړه یا ماغه چې کې مثلا د کورنۍ نور غړو ته د حق نه ورکوي چې هغه په ژوند کې د لګښتونو په برخه کې صلاحیت ولري، واک ولري، دا څومره کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کوي؟
کوم خلک چې هغه ته به پات شته ورکړي دي، پیسې ورکړي دي، او په څنګه کې چې په ټنګ نظر ورکړي او ستابن هغه په فامیلو کې ډیر یو غټ نورین سره مخ کیږي، فامیل هم لږ سره په نورین کې، ځکه هغه ته خدای شته ورکړي دي، ولې هغه د کورنۍ د نور غړو چې هغه مصرف کوي دی هغه باید د طبیعت وساتي. کچیرته د سی او چوب وسی چې هغه د خدای په شته ورکړي وسی او هغه تنگ نظری کوي، نو تبه هغه په کورنۍ کې تاریخواله مې سره ځي دی هغه شتنه چې نشته وسی کده، ځکه ټول خلک بخپل کار کوي او دا چې د یو کور یو غړي ته نظر وسی او هغه تنگ نظر وسی، نو تبه په کورنۍ کې ډیر غټ ستونزې مې سره وړي، هغه برتری خپل ځان ته غوړه کوي په دې خاطر باندې چې زه پیسې لرم باید برتر وسم، نو دا نظر څلار چا سره وسی هغه خپل په تکلیف کې او نور کورنۍ هم سره په تکلیف کې.
bale معمولا کله چې په کور کې یو ناوی راوديږي راځي له دینه مخکې نه خواخي خسره د کسان په کور کې وسی، مثلا هغه د میړه خويندې ورونه، بیا هغه صلاحيت سره لدی چې دغه سړی معاش راوړي، پیسې راوړي کور ته، لدی خځې ولدي سړی سره دالته څومره په خپل د خځو مانځ کې کور کې بده پایلې لري.
دغه ستونزه د افغانانو جامعه کې دغه موضوع ده، باید کورنۍ او د میرمن چې راځي دا باید درک چې ما خواوند معاش لري، نو مخکې لدی چې ما خواوند هغه دغه مور یا د خور ورور ده یا د پلار زوید لکه د سینه کې چې منځر ما ټوله د ماشه، باید هغه میرمن چې نوی واده کیږي باید شرایط باندې دا پوښي چې زه نشم کولای چې سید د ماده میړه ګټه ده او ارڅ باید د ما په لاس کې وي، ځکه که مخکې لدی چې دای تا خاوند ده، د یو چا زوی ده، د یو چا ورور ده، د یو چا کاکا ده، د یو چا ماما ده، نو اکثرا هغه میرمن چې داسې یو اقدامان دانه حرکت کوي هغه په ټولنه کې په فامیل کې ډیر یو منفي اثر اچي، ځکه هغه وایي چې د غشته چې دی د ماشت د مواد خواوند، نو زه چې کوم رقم اراده لرم یا کوم رقم چې زړی زه باید داسې د استعمال کوم او مصرف کوم، امغه چې خواکم بیا مغه ناراضه شي، خسرم ته ناراضه شي، لیورم ته ناراضه شي، او هغه ورندار یا انګرور هغه هم ته ناراضه شي، نو لازمه ده چې د کورنۍ یو مشترک نظام لري. په کورنۍ کې دا مهمه نه ده خسیده کې یو څوک پیسې راوړي، بل څوک نور کورنۍ د چي کوي، بل څوک په کور په چار کې نور وندل لري، لکه پلار مور، لکه ورګانې د کور دننه نور وند لري، دا باید په دې شکل باندې یو مننت ونه چول شي چې دا د ما د خاوند پیسې دي او دا چې مصرفيږي دا ول باید د مصرف نشي د دود ډوډۍ دومره باید درک ولري، امغه ناوي چې راضي چې دغه لکه دغه وسط ته خدای پاک نصیب کړی ده، دا مخکې ماشوم و د مخکې درس نه ولسته دي، دغه پلار، دغه مور، دغه ورونو په حمایت باندې دا دغه کچته رسیدلای ده چې دا وس انخال لري، پیسې لري، نو هغه شون نظر کې ونیول شي، هر ناوې یا هر مېرمن چې د خپل د میړه پیسو باندې نازیږي یا هم د هغه نه غلطه استفاده کوي، باید خپله فکر وکړي چې سبا دغه ورځ په ما راتلونکې ده، دغه اوس چې په دغه شرایطو کې زه یم چې ما خاوند پیسې لري، سبا کېدای شي د ما زوی دغه عاید ولري، دغه پیسې ولري. نو دا باید په نظر کې ونیسي، بیا یو اقدام وکړي، بیا یو خبره وکړي. بیا هلته دغه د کورنۍ کې چې څوک عاید لري یا د چا خاوند چې عاید لري، هغه باید د خپل خبرو تا د خپل پر رفتارو کې ډیر زیات محتاط اوسي، ځکه که اندکترین یو اشتباه کوي هغه ډیر یو غټ پایل بلري په کور کې، دننه دې سبب ګرځي چې تاوتریخوالی پیدا شي. نو لازمه ده چې دا ناوې باید دا درک کړي چې دا دو خلکو زوی ده، ورور ده یا هم اولاد ده، نو باید هغه چلند ونکړي.
بله، کراسو د موضوع بل اړخ ته، کله چې یو کس په کور کې کور ته عاید راوړي، پیسې راوړي، بیا د سیمې دل سوي چې ځینې کورنیو کې بیا د مشرانو لخوا مثلا د ته ډیر قدر ورکول کیږي، ډیر عزت ورکول کیږي، هغه بل ورور یا هغه بل خور یا هر څوک چې ده ماش نه لري، پیسې نه لري، خبرې ته هم ارزښت نه ورکول کیږي. البته ځینې کورنۍ یا د وټول نه په دې خبر راته وکي، دا بیا کومې بدې پایلې لري؟
طبیعتا څوک چې ګټه لري دی هغه یو څه هغه دغه نور احساس کوي چې باید پلار ته اولادونه یو شکل دي، پلار باید اولادو ته یو نظر وکتل شي. صحیح ده چې هغه زوی که ګټه لري باید داسې ونه شي چې د هغه کوم بل زوی چې د هغه ګټه نه لري یا لوري ګټه نه لري هغه ته په ټیک نظر وکتل شي. دا عقدې منځته راوړي، دا د هغه شخص چې ګټه نه لري هغه احساس د حقارت کوي، همغه یې چې هغه هم ناراضه کیږي. چې کله ناراضتیا یو کور منځ کې پیدا شوه، طبیعي خبره ده چې هغه کور کې جنجالونه وي، جنګونه وي او دا موضوعات مایسته راځي. ولی تر ډېره حده باید کورنۍ په دې کوشش کې واوسي چې روابط له ضوابطو سره چې هغه پیسې دي باید هغه سره تفکیک کړي. روابط یو روابط دي، مور ته، پلار ته، اولادونه ټول یو شی دي، ولی دا شکل باندې چې هغه ته بیا ارجحیت ورکړل شي د هغه خبرو ته، د هغه ارادو ته، نو دا ښه خبره نه ده. دا په فامیل کې درز اچوي. اول خو باید هیڅکله مقایسه نه شي د پیسو خبره نسبت له روابطو سره. کچته یو موضوع عموما موضوع وسی په کورنۍ کې هغه د اولادو نظر مختل کیږي، نو په دې حالت کې باید د کم شتمنۍ چې د پیسې چې د بیا وخت کې کول شي. سید په کورنۍ کې دا طبیعي خبره ده چې یو څوک عاید لري دیغه یو څه قدر یو څه، یعنی هغه خلک د فکر پیچې د قدر ورکول کیږي، ولی هغه په دې معنی نه ده چې کوم برتري ولري په روابط په اساس باندې.
د دغه مسایل په سر باندې تاوتریخوالی هغه ک چیرې د موضوع لامل د کورنۍ مشره یا کشرانی یا څوک چې ګټه لري، په هر حال په کور کې تاوتریخوالی رامنځته سوی ده چې لامل ار څوک دی. په کوچنیانو باندې څومره بعد اثر کوي او هغه هم په راتلونکي کې ورته کړنې کوي لکه د مشران چې ویني.
اصلا ماشومان د تربیت خپل له مشرانو زده کوي. که چېرته ماشومان په مخ کې ورته چلند کیږي چې یو چا پلار عاید لري له هغه ماشوم سره یو رقم چلند وشي، او یو چا پلار چې عاید نه لري له هغه ماشوم سره په بل رقم چلند وشي، طبیعي خبره ده چې دوی چې غټیږي دوی به یو اوغدا او له اوغدې سره سم خپل د نیا، د خپل د کاکا، د خپل د مور، د هر چا چې ورته چلند وکړي، ځکه دا طبیعي خبره ده چې دوی زده کړه د خپل د کاکاګانو نه، د خپل نیا او نیکنه، هغه څوک چې په جامعه کې دي ورسره، هغه څوک چې کورنۍ کې ورسره دي هغوی نه زده کوي. نو دا ډېر یو منفي اثر لري په ماشومانو باندې. نو لازمه ده چې کورنۍ دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي تر څو دغه مالي موضوعات او شخړې چې منځته راځي هغه سبب دې ونه ګرځي چې دوی د ماشومانو تربیت باندې بد اثر ولري.
خپلواک صاحب، کله کورنۍ راوځو ټولنې ته، په ټولنه کې لیدل کیږي د ځینو کسانو لخوا او کسانو سره چې دوی په عامه خبره د موږ او تاسو پیسې دار دی، د سره یو ډول بل چلند کیږي نظر دې ته یو څوک چې هغه متوسط ژوند لري. تاسو دغه موضوع چې لیدلې ده کنه، تاسو خپل علت څه ګڼئ؟
دا د عامو خلکو یو غلط فهمي ده. ګوري، هغه موږ تاسو یو متل لرو په دری کې وایي چې نان به خود داری، عزت به مردم، یا همداسې که خپلشته لري نو عزت خلکو ته لري. دا یو غلط تعبیر ده چې د موږ په ټولنه کې ده. موږ خو په ټولنه کې له ډېرو شتمنو خلکو سره او د ډېرو غریب خلکو سره لیدلي دي. هېڅ شتمن داسې نه دي کړي چې خپله شتهونه خلکو ته ورکړي. ولې متاسفانه په ټولنه کې دا یو غلط هغه ده تعبیر شوی ده. یو څوک کور لري، موټر لري، موقف لري، هغه ته بل نظر کتل کیږي، هغه ته احترام په نظر باندې کتل کیږي. دا هغه غلط فهم ده په ټولنه کې چې موږ ته په ورکی توپ کې راپر شوی ده. هغه لکه فامیل نه شروع شوی ده. یو څوک چې پیسې لري هغه ته به ډېر عزت ورکوو، یو څوک چې پیسې نه لري هغه ته احترام کم کیږي، نو د هغه له نظر نه د په ټولنه کې یو منفي تاثیر کوي. وجه اصلي دا ده چې هغه وړکتوب کې همدغسې مخته شوي دي، که نه په ټولنه کې که څه غریب ده که څه مالداره ده، هغه یو موقف لري. مهم انسانیت ده چې باید څوک انسانیت له یاده ونه باسي. پیسې، موقف، دا شیان یو گذري هغه دي، نن به یې سبا به نه وي. ولې باید په ټولنه کې ټول کوشش وکړي تر څو انسانیت ته احترام، هر څوک تقوا لري هغه ته احترام ولري. د خدای په نس که څوک مالدار ده او که څوک غریب ده هیڅ تفاوت نه ده، مګر دا چې هغه تقوا ولري.
بله، بیا کله چې د خیخي موضوع را منځته کیږي، بدون له دې نه چې د شخص په مورد کې معلومات اوسي، صرف دوی په دې باندې پوهیږي چې دغه وګړه یا دغه شخص یا دغه نفر پیسې لري، کور لري، موټر لري، دا خیخي دوی کوي مخکې سره ځي د خپلوي چې وروسته بیا ګڼ شمېر جنجالونه رامنځته شوي دي. عملي مثال نه افغانانو د ژوند داخلي د هلته څومره مهمه ده په دې چې ته د یو چا پیسې، کور، موټر، دارایي دا نظر کې ونیسي، او که یو ځل ته وڅېړې چې هغه نفر څه رقم تاریخ لري، څومره زده کړې لري، څومره تربیه یې ښه سوې ده.
دقیقا ښې موضوع ته مې اشاره وکړله. یو څوک غواړي چې د خپل اولاد یو چا ته ورکړي، هغه باید شتو فکر ونه لري چې دا څومره شته لري، ځکه یو څوک به شته لري نن به لري خو سبا به یې نه لري. موږ په دغه اوس ټولنه کې په دغه لنډو څو کلو کې ولیدل یو چې ډېر خلک ډېر څه یې درلودل، ولې اوس هغه څه نه لري. چوک د خپل خور یا لور پیسو له خاطر ورکی، نو دا د هم په نظر کې ونري چې ډیر زر باغه پیسې یا ووس یا به نه ووس، ولی هغه پسته په جنجال سره مواجه کیږي. لکه اوس موږ ټولنه کې اوس له زره شرایط سخت راغلي دي، ولی ټول خلک په دې فکر کې دي چې خپل لور یا خپل زوی ته خارج نه خزه وکړي یا خارج خزه وکړي، پسته وبای ګوري چې هغه پیسې د دوی د ځان بلا ګرځي. خارج کې ورکړي دي د شتول خاطر هغه خپل نه دلودلې، هغه پسته خیمانه کیږي چې کاش که دا کارم نکو، ولی وس خاطر د دنیا د څو روپۍ له خاطره د خپل د اولادو د خپل د بچانو سرنوشت سره بازی کوي، او دا په آخره خاتمه کې ډیر یو بد او ناورین سره مخامخ کیږي.
که اوس راسو د حل لارو ته څه کول پکار دي چې په ټولنه کې دغه فکرونه لمنځه لاړ شي، اول کورنۍ نه راشروع کو.
په ټولنه کې باید روابطو ته ترجیح ورکړي، نه ضوابطو ته، نه پیسو ته. یو څوک غواړي چې د خپل د لور یا د زوی سرنوشت تعین کړي، هغه باید داسې خلکو سره تعین کړي چې د هغوی تاریخچه معلومه اوسي، چې آیا دا څومره استعداد لري، دا څومره زده کړې لري، دا په څه کچه باندې په جامعه کې دوی مخکې ژوند کړی ده. او که راشي دا پیسو ته ورکړل شي او پیسې بله ورځ ووسي یا نه ووسي، نو دا اصلي هغه دا د هدف دا ده چې یو څوک غواړي د خپل لور یا زوی ته واده وکړي، هغه باید نصب پسې وګرځي، هغه باید هغه اخلاق د کورنۍ اخلاق د کورنۍ رویه پسې وګرځي، نه د پسې چې دا څومره پیسې لري څومره پیسې نه لري.
په دې باندې خبرې وکړو چې لکه څنګه چې هغه مشهورې خبرې دي وای په لاس کې پنځه ګوتې او رنګ نه دي، نو همداسې د کورنۍ او د ټولنې د وګړو دو کسانو اقتصاد هم یو برابر نه ده، یو رنګ نه ده. د مساواتو لپاره چې ټولو سره مساوي چلند وسي، مساوي برخورد وسي، مساوي شخصیت ورته قایل سي، په دې باندې به خبرې وکړو.
د مساواتو لپاره ډېر مهمه خبره د فهم ده. لکه څنګه چې تاسو وویل چې په یو لاس کې مثلا ټول ګوتې یو اندازه نه دي، په ځنګل کې هم یو شانت ګلان یو شانت ونې دا شیان نه دي، نو طبیعتا باید انسان د یو چا د هغه انسانیت ته ارجحیت ورکړي، نه پیسو ته او نه مال ته او نه شته ته. که چېرته د ټولو په نظر کې دا موضوع وسي، ټول هدف انسانیت وسي، دا په فهم باندې منځته راځي. څونه یو ټولنه د ده فهم د دې ټولنې پورته ده، په هغه صورت کې بیا کولی شي چې دوی مساوات تنظیم کړي او د خپل ژوند په ښه شکل باندې مخته بوځي.
په کورنۍ دننه او په ټولنه کې خلکو ته به د ښه ژوند لپاره او د دې لپاره د ستونزې رامنځته نشي، تاسو څه پیغام لرئ؟
زما پیغام په آخره کې دا ده چې ژوند ډېر لنډ ده، راځئ چې دا په مینه سره مخکې ویسو. دا پښتو کې یا په نشتو کې باید مقایسه نکړو، باید یو بل سره مینه ولرو، یو بل سره احترام ولرو، متقابل احترام ولرو. په دې باندې کوشش چې دا خبره زه چې کومه، آیا دا خبره څومره په یو طرف باندې یغه په زړه باندې څومره بوج راوړي، نو باید یو بل ته احترام ولرو، او دا په نظر کې ونه لرو چې دا څومره پیسې لري، دا څومره شتله لري، دا څومره موټر لري، څومره کور لري. باید انسان ته د انسانیت په شکل باندې وکتل شي، ګور انسانان چې کله پیدا شوی دی اوی ټول په یو شان پیدا شوی دی، هیڅ په خپل پیدایښت کې لزان سره موټر نه دراوړی، او هیڅ هم د خپل کله چې وفات شوی دی لزان سره نه موټر وړی نه کور وړی. همغه دوه ګزه کفن، یو خانی مړي یو غریب مړي. نو اصل باید موږ ته انسانیت ته باید انسانیت سره هر څوک چې انسان ده باید انسان په سترګو ورته وکتل شي. مهمه دا نه ده چې دا شته لري که نه لري. بال یو حادثې نه هغه څومره ته هغه ترمیم کې هغه ګټه نه لري، طبیعتا سړی په ژوندونه هم له یو بل نه جدا کېږي. موږ هغه دوستان چې اوس موږ اکثریت ډېر دوستان چې جلا شوي دي اوس هغوی افسوس کوي چې کاشکې موږ دا سنتې رویه نه کوله. هغه بیا ګټه نه لري ځکه وخت تیر شو، هغه بېرته نه راګرځي. نو ښه دا ده چې په حال کې باید سړی یو بل نه احترام ولري، یو بل نه جار شي، نه په دې کې چې هغوی که مسافر شي یا هم خدای وکړه چې مړ شي. وال هغه د قبر په سر ژړا هغه ارزښت نه لري. که چا سره مینه لري، که چا سره احترام لري، باید په هم دا ژوندونه وکړي، نه په دې چې هغه مسافر شي یا هغه له وطن نه لاړ شي جدا شي. یعنی بال اختره نکروزی په درد نه لګېږي. نو تاسو یو عام متل ده چې بال اختره نکروزی دی په دیوالي.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه له تاسو نه ډېره زیاته.
درن دوستانو دا د دېونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو کورنۍ کې د ټولو وګړو په مساوي حقوقو باندې خبرې وشوي. او موږ سره میلمه او مدافع وکیل وارث خپلواک تربیه پرځای کې چې است علامه مال او ملګری.
وما ورز دا ونی مهمه پیښه تا
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سره سلامونه. زه سید شنواره ایم او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي و مورست مرابول. نن خبرې کوي چې چینایي فضانوردان له فضایي سټیشن د باندې وتلی او نه ساته پر لپسې فضا کې د قدم وهلو ریکارډ جوړ کړی. لداسې کتاب به ما هم خبر کم چې ټول لس پاڼې دی خو لوستل یې شاید سلګونه کاله وخت ونیسي. پتن کې لا هم ترافیکی پیښې لزګونه انسانان خوري. خو برېټانیا بیا په سړکونو داسې چستې په مصنوعي ځیرکتیا سنبالې کمرې ولګولې چې آن د موټر چلوونکي چیرل ولي چې چیرته نشه خو به نه وي کړی او ټکر ونه کړي. نورې ډېرې خبرې هم شته، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د فاتحې غوړېدل ټغر کې د حقاني سیاسي پنډغاله د خلیل حقانی له ترور وروسته ګڼ سیاسي لوري د حقانی په ټغر کې ناستل، خو ډېر کم کنداري طالبان هلته تر سترګو شوي. د خپل منځي اختلافات او اټکلونه د صفونو په تړلو انګیزل شوي.
د افغانستان نفوس دغه پورته ګوري، نور ستاسې خپله خوښه د دغه لوی پکتیا دغه لوی پورته ګوري.
د ترازو پلا کرا کرار د حقانیانو خوا ته میلان کوي، او حتی خارجان هم یعنی بینالمللي ټولنه او نور افغانان هم د هغوی خوا ته ډېر میلان کوي.
یو مهم غلی و چې د پاکستان د استخباراتو سره همدارنګه د پخواني جهادي قوماندانانو او د ولسونو په منځ کې رابطه درلودله او ډېر اسرار ورسره وو. نو دا یو لویه ضربه د حقانی د شبکې لپاره ده.
سوریه لپاره له طالبانی سیستم نه د جولانی علمان وایي موږ پرمختللي خلک یو، نجونې به مو زده کړې کوي، خپل هیواد نه دویم افغانستان نه جوړو.
نو دا طالبان چې دی جدا ولاړ دی، ټول امت څخه په دغه قضیه کې چې دی جدا ولاړ دی، جدا لارې اختیار کړې دی، جدا اجتهاد یې کړی دی. دا چې اجتهاد یې څومره سم دی ناسم دی هغه تاسو هم ګورئ، موږ هم ګورو، ټول ملت یې ګوري.
خود به خلق په موږ باندې رسند وهي چې اسلام د افغانستان کلتور د میرمنو د حقونو په برا کې یو څه وایي او وکمنان بل څه کوي.
او پر خپل لابیګرو په هنتنی استادانو د طالبانو راګرځیدل ازادي رادیو راپورونه ترلاسه کړي چې طالبانو کونړ پونتون، ننګرهار پونتون او حتی کابل کې پونتونونه ګڼ سلفي جمعیت اصلاحي او اخواني استادان شړلي، ځینو یې هرکلې، ځینو پرې نیوکې کړي دي.
واقعا دا ډیره لویه فاجعه ده، ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بیلابیلو مسلکونو کې زده کړې کړي دي، په مختلفو برخو کې دي، بیلابیلې مقالې لیکنې تالیفات او علمی نشریې خپرې کړې دي، او د ډیرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي.
بیا هم ستړي مشي. د حقانی شبکې د مخکښ غړي او سراج الدین حقانی د تره خلیل حقانی له وژل کېدو وروسته د طالبانو په لیکو کې د قوي اختلافاتو د رابرسره کېدو زنګ ټنګېدلی چې تېرونۍ ګڼو سیاسي لوریو پرې نظرونه ورکړي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی خارجه وزیر امیر خان متقی په خلیل حقانی برید د داعش کار بللی، خو سراج الدین حقانی چې لایې دغه قتل ګوته چاته نه ده نیولې. د څارونکو په باور له یوې اونۍ راهیسې په پوره شور سره د فاتحو له اخیستلو یې داسې ښکاري چې نوموړی به د خپل تره د قبر خاورې ژر وچېدو ته پرېنږدي. دغه راز که څه هم د حقانیانو کشر انس حقانی وایي دوی د څوکۍ پر سر جنجالونه نه کوي او نه اختلافات شدت ته باسي، خو اوس مخکې له دې چې ملا هبت الله د کډوال وزارت خالی شوې څوکۍ ته نوی څوک ورواستوي، سراج الدین حقانی د خپل کاکا زوی د خپل پلار ځایناستې ټاکلې او دا څوکۍ د یوې اونۍ په تېرېدو لا هم ریزرف ده. بلخوا د حاجي خلیل لمړین وروسته یوه اونۍ وشوه چې سراج الدین حقانی د پکتیا ګردې څېړۍ کې دېره دی او هلته د فاتحې لپاره د حامد کرزي او حکمتیار په شمول د پخوانیو افغان سیاسونو د شیعه مذهبي استازو خو د ملا برادر تر څنګ ډېرو کمو کنداري طالب مشرانو ورتګ د یوې نوې صفبندۍ په اړه ګنګوسې زیاتې کړې دي.
الله پاک جل علا شانه دی د دې کورنۍ بچی بچی ته دغه توان او توفیق ورته په نصیب کړي چې د افغانستان څلوېښت میلیونه ولسوالۍ سپا مجلس پکوو، د افغانستان څلوېښت میلیونه نفوس دغه کور ته ګوري، نور ستاسې خپله خوښه ده، د دغه لوی پکتیا دغه لوی کور ته ګوري. هغه نورې خبرې نو مشوره وکړه.
دلته زمونږ خواهش دا ده د افغانستان د ټولو مشرانو نه او د حقانی د نوې حقانی د کورنیو میراث فرونه چې ملت تاسې سره ده او داسې یو دالیز کې برابر کړي چې بیا دا د شرق لاسونه پکې ماتې
افغانانو او یاد سیاسون ناست ولاړی د هغه د تسلیت پر پار باندې چې هغه د تسلیت او د تعزیت پیغام را نکړی دی، هغه د په دې حساب کولی شي چې ګوندې دا د قندهار د امیر په مقابل کې چې یو سنگر نیول دي او یا یو جبهه پرانستل دي. نه موږ تاسې د مخکې څخه لیدلي دي چې نسبت د قندهار ډلې ته چې دی د سراج الدین حقانی کومه ډله چې دا شبکه چې دا چې د طالبان د اسلامي امارت یا د امارت اسلامي افغانستان د چتر لاندې چې دی د پخوا څخه کار کړی دی، تر اوسه پورې کار کوي. دیو د دې څخه ډېر پخوانی تاریخ لري، 50 کلن تاریخ لري او دیو د دغه ټولو سیاستونو سره چې دی په یو وخت کې په یو مشترکه جبهه کې پاتې شوي د اشغالګرو په خلاف د روسانو په خلاف، نو هغه روابط هم دي او په دې خاطر باندې په ولس کې هم زیات محبوبیت لري او د هر قشر او د هر طبقې خلک چې د ورزور سره غم راضي کوي. خو دا په دې معنی نه ده چې دا خلک دي د قندهار د په مقابل کې چې دی سنګر ونیسي.
د خلیل حقانی په مړینه د یو شمېر هیوادونو استازو هم خواشینی ښودلې ده، خو د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل بیا یاد پیښې ته په اشاره ویلي سراج الدین حقانی به ډېر ژر د افغانستان د ابو محمد الجولانی په څیر راڅرګند شي. د حزب اسلامي اړوند شهادت ډیلی په نوم ویبسایټ هم په مستعار نوم لیکنه خبره کړې ده چې پکې د کندهار طالبان او د دوی مشر انحصارګر بلل او حقانیان یې په ژمنو د درېدو له امله د افغانستان د راتلونکي لپاره د حساب وړ خلک بللي. خو وروسته یې چې په ټولنیزو رسنیو خلکو بحثونه وکړل ګواکې دا لیکنه د ګلبدین حکمتیار خپله ده، نو ژر له دغه ویبسایټ نه لرې کړی شوه. بلخوا امرالله صالح دغو ټولو ګنګوسو ته په اشاره ویلي نه به په ژوند طالبان مشروع حکومت شي نه به هم ترې کومه ساتلی مثبت هیله رنګ راوړي.
د طالبانو مشران کوشش کوي چې د خلیل حقانی وژنه یو عادي پیښه وښيي، اما دا عادي پیښه نه ده، بلکې خلیل حقانی د حقانی د شبکې یو مهم غړی و چې د پاکستان د استخباراتو سره همدارنګه د پخواني جهادي قوماندانانو او د ولسونو په منځ کې رابطه درلودله او ډېر اسرار ورسره وو. نو دا یو لویه ضربه د حقانی د شبکې لپاره ده. البته د طالبانو د حقانی شبکې او د قندهار یا سابق چې د کویټې شورا وه د دې ترمنځ اختلافات پخوا هم موجود وو او د دې دغه اتحاد یو زیواله دا دغه وخت ضرورت په اساس باندې وو. اما کله چې طالبانو قدرت ونیو نو د حقانی شبکه کابل ته داخل شوله او اوس د خلکو په منځ کې همدارنګه د نړیوالو په منځ کې د حقانی شبکه او بالخصوص سراج الدین حقانی زیات مطرح ده چې دا پوس د طالبان په منځ کې دی واغه نرمدری زغون دښکاری ځکه چې دی وغواړي چې مکاتب بیرته وي د خوځو په تعلیم باندې بندیز باید نه وي همدارنګه نړیوالې ټولنې سره باید مثبت تعامل رامنځته شي او همدارنګه په خپله د افغانانو سره اما د قندهار اداره یا ملاحبت الله چې تر اوسه پورې لا چلیدلې نه ده د طالبانو مشر هغه د دغه مفکورې سره مخالف ده ځکه چې هغې په تعلیم باندې بندیز لګولی ده د نړیوالو سره منفي تعامل لري او نو وړي چې داسې یو څوک دی چیلنج کی نو په دې خاطر باندې دا اختلاف ژور ده ځکه چې مولوی کبیر په خپله په پکتیا کې وویل چې خلیل اقانی ډیر واضح خبرې د طالبانو مشر ته وکړې اما تفصیل یې ورنکه سره نو دا اختلاف د قندهار او د کابل موجود دی
د حقانی شبکې او د قندهار د شیخانو ترمنز روابط څه فکر کوم چې شن نه دي یعنی هر څوک چې د افغانستان مسائل تعقیبوي لورا دا ورته ښکاري چې روابط شن نه دي حقانیان چې دی هغوی نن یو مقتدر کورنۍ ده په افغانستان کې په سیاست کې دخیل خلک دي شکیل خلک دي او یو نه دي بلکې څو نفره دي او شتمن خلک دي او دا په خپل یعنی دا شتمن په سیاست کې شکیل او قومي بیست لودل دا په هر چا کې چې وي هغه کورنۍ په سیاست کې مهم رول لوبولای شي په تیر بیا په افغانستان غونډې ځای کې چې پیسې قومي بیس او په سیاست کې شکلتوب دا ټول ډېر زیات اهمیت لري دوی دا ټول په ځان کې وس لري د حقانیانو یو مشکل چې دی هغه دا دی چې نیوی دغه یعنی په عصري علومو تحصیل کرده خلک نه لري بلخوا د کندهار غي چې دی هغوی زیاتره ملایان دي افراطیت ته مخه کړی ده او یوازې پر نظامي مټ باندې اتکا کړی ده خلک یې د ځان څخه خوابدي کړي دي خلک تنفر ځینې لري نفرت ځینې لري د کندهاري شیخانو څخه افغانان اکثریت نو لهذا داسې معلومیږي چې د ترازو پلا کرار د حقانیانو خوا ته میلان کوي او حتی خارجان هم یعنی بین ملي ټولنه او نور افغانان هم د هغوی خوا ته ډېر میلان کوي تاسو په دا فاتحه ولیدلی یعنی په دې فاتحه کې واقعا هم دا ښکارېدله چې دوی نور هم تبارز کوي او نور هم قوت زیاتیږي
بلخوا د سوریې د واک ترسیدلې وسلواله ډلې تحریر شام د مشر احمد شرل جولانی تازه څرګندونه څه خلک طالبانو ته او څه بیرته د افغانانو په اړه د جولانی ناسم قضاوت لامله پارولې دي هغه په یو مرکه کې ټینګار کړی چې دوی نه غواړي له سوریې نه دوی افغانستان جوړ کړي بلکې د انجونو د هر ډول زده کړو په لویان دی او اند جګړې پر وخت هم تر خپل واک لاندې خونځي او پونتونو کې انجونو ته زده کړو اجازه ورکړي وه د جولانی په خبره کې افغانستان کې د انجونو زده کړو ته اجازه نشته نو هغه یو قبیلوي ټولنه د خو سوریا یو پرمختللی هیواد او ملت دی او دوی د انجونو د زده کړو مخالف نه دي اغه ټکه چې د افغان سیاستوالو ترڅنګ د عام خلکو خبرګونونه هم وپاره وي عام خلکو ویلي دا هغه وسلوال ترهګر دي چې طالبانو یې واک ته رسیدو لپاره خوشاله کوي مفت مشورې ورکولې او ان جشنونه پرې منځل خو تر طالبانو لا د شام د وسلوالو فکر په مراتب روښانه ده
د نړۍ هیڅ یو اسلامي خوځښت او هیڅ یو اسلامي ګوند چې د نجونو پر تعلیم د پابندۍ په لویتوب نه دکړي او نور سره ولار دي او نه د دې چې د اسلام له ادرسه ګوري چې ان په اسلام کې مداسي او څه شته چې هغه د جهل ته ترجیح ورکړي پر علم باندې نه هیڅ کلن نه نو دا طالبان چې د جدا ولار دي ټول امت څخه په دغه قضیه کې چې د جدا ولار دي جدا لارې اختیار کړي دي جدا اجتهاد کړي دي دا چې اجتهاد سمره سم دي نه سم دي هغه تاسو ګوري منګیم ګوري ټول ملت ګوري خو طالبان ته پکار دي چې په خپل کړنو کې تجدید نظر وکړي په خپل سیاستونو کې تجدید نظر وکړي دا دنیا چې ده اوس ګلوبل ویل شوی ده دا دنیا چې ده یو کلی مثال لري په دې کې اوس امکان نه لري چې دوی هغه څه ترسره کړي چې د دوی زړه غواړي وس خلک چې ده راپورته کیږي غږ پورته کوي خلک چې ده په مختلفو لارو چارو باندې فکر کوي غور کوي او دوی په خپل ځان سره او د غول سره چې ده زیاتې کوي نو په کار بداوي چې دوی دو دې هر څه خلاص واخلي او خپل لستر جوړ کړي او هماغه دین چې دې را مخې کړي دی او دې چې دې مدافعین دي هماغه تر جوړ کړي او د هماغه دین څخه چې دې د الله راوکاږي
پر خو دا ډاکټر غنی د وخت د چارو د اداري مشر ډاکټر محمود فضلی ویلي جولانی هم د افغانستان په اړه زموږ د تاریخي دښمنانو په ځانګړي توګه د خېلا کاذب روایت تکراري او ملاتړ کړي دي دغه په باور دا غلط روایت بیا بیا له غیر افغاني رسنیو څخه خبريږي ترڅو په افغانستان کې د زده کړو د روان بحران پړه د حاکم استبدادي ډلې او د غوی د بین المللي ملاتړو پر ځای زموږ په کلتور او ټولنې واچي. فضلی زیاته کړي د حاکم استبدادي ډلې کړنې زموږ د افغاني ټولنې د دود او کلتور استازیتوب نه کوي بلکې دا ډله او د دوی د تورې دورې افراطي نظریات به په بهر کې تولید شوي دي او افغانستان ته وارد شوي.
دا د افغانستان ته او د خاصتن د افغانستان اوسنۍ حکمنو ته یو ډول پیغور او رشخند وهل دي. خود به خلک په موږ باندې رشخند وهي چې اسلام د افغانستان کلتور د میرمنو د حقونو په برا کې یو څه وایي او حکمنان بل څه کوي. وګوره اقرا باسم ربک الذی خلق، همدا شانته کله چې د دوو کورنیو دوو قبیلو جنگوی چې میرمنې په هغه کې دخلت وکړي د افغانستان کلتور ریواج دومره میرمنو ته درنخ لري چې هغه جنگونه په ځای ودرېږي که هر څومره مړی پکې شوی وي هم. او اسلام قرآن میرمنو ته د تعلیم د کار اجازه ورکوي. نو اوس څوک پر سم روان دي؟ آیا د افغانستان اوسنی وکمنن په اسلامي اقوالو برابر دي سم روان دي که د سوریې خلک؟ نو د سوریې اوسنی مشر ښه خبره کړې ده چې افغانستان له سوریې نه به افغانستان نه جوړوي، بالکل دی نه جوړوي. میرمنو ته د خپل حقوق ورکي او حقوق ورکوي او زموږ میرمنې زموږ خلک دی همداسې په توره شپه کې ژوند تېروي.
او که څه هم تېره اونۍ په ختیځو ولایتونو کې له پوهنتونو د سلفي جمعیت اصلاحي او حزبي استادانو د منفی کېدو راپورونه ورکړل شول او په دې کار ځینو افغانانو خوښي وښوده چې ښه شوه د طالبانو ځینې پخواني لابیګر کورونو ته ځي، خو ځینو بیا ویلي دا کار تحصیلي بنسټونو ته د طالبانو بله ضربه ده. په خپله دغو منفک شوي استادانو ازادۍ راډیو سره خبرو کې ویلي طالبان کور ته شړي او دلیل نه ورته وایي، خو دوی پرې پوه شوي دي چې د طالبانو حکومت پوهنتونو کې د لا نورو خپلو خلکو جذب ته زمینه برابرول غواړي. د کونر سید جمال الدین پونتون سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي طالبانو له دغه پونتونه 12 استادان تازه شړلې چې اته سلفیان او د شریعت پونځي استادان. د ننګرهار پونتون هم چې شاوخوا څلوېښت استادان تازه منفک شوي د طالبانو د نوي تاکتیک په اړه دغه استادان وایي د یادې ډلې حکومت په ډېره سپینسترګۍ د بل هر فکر کس شړي او پر ځای یې خپل کسان راوستل غواړي. د یادونې ده چې په کابل کې د پولیتکنیک پوهنتون یو استاد هم د نوم د نه خپرولو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي تازه له دغه پوهنتونه د اسلامي ثقافت مضمون څلور استادان له دندو لرې شوي چې ګڼ یې اخواني فکر و. د دغو ټولو استادانو د ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیا الله هاشمي وپوښته، خو نوموړي د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
دا په مجموع کې هغه استادان دي چې هغه ډېر طالب پلوي نه دي او یا د حنفی مذهب پیروان نه دي او یا د طالبانو د اوسنۍ د لوړو زده کړو وزارت سره اړیکې نه لري یا یې پخوا اړیکې نه درلودلې او یا د جمعیت اصلاح او یا د حزب اسلامي او د نورو پخوانیو ټولنو یا ګوندونو غړي دي او یا د دوی هم فکر نه دي د دوی په اصطلاح باندې. واقعا دا ډیره لویه فاجعه ده ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بیلابیلو مسلکونو کې زده کړې کړي دي، په مختلفو برخو کې دوی بیلابیلې مقالې لیکنې تالیفات او علمي نشریې خپرې کړي دي او د ډیرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پوهنتونونو نه او یا په یو بل نوم باندې منفک کول دا ډیره فاجعه باره او ډیره خوشینونکې او د تاسف خبره ده. هغه څوک چې په هیواد کې حکومتداری کوي حکومتداری باید ډیره لویه سینه ولري او دې ته زمینه مساعده نه کړي په لوی لاس چې کادرونه نور هم فرار وکړي، لکه اوس چې اکثره اوس علمي کادرونه د هیواد څخه ووتل او د وتو په حال کې دي او یا نورو هغه بالقوه تهدیدات او فاجعو ته لار پرانیزي چې هغه متاسفانه بیا جبرانیدونکي نه دي. نو په دې خطر باندې چې موږ عدالت پلی کړی وي په یو ملک کې یو شرعي واقعي نظام وي، نو باید خلک دغې نه تیښته ونه کړي او خلک باید مجبور نشي په شکل د اشکالو چې هیواد پرېږدي، خپل ملک پرېږدي، خپل خپلوان پرېږدي. دا حالت په هیڅ وجه باندې د توجیه وړ نه دی او دا حالت چې دی دا نه جبرانېدونکي پایلې لري او ډېرې بدې پایلې لري، هم د تحصیلي نهادونو دپاره، هم د هواد لپاره هم د راتلونکو لپاره هم خپل د هغه نظام لپاره چې هغه غواړي په ملک دوامدار حکومتداري وکړي.
او بل غاړه په داسې حال کې چې افغانانو ته نوره د سقوط کیسه د څلورم کال پر رسیدو زړیدون کې دخو ډونالد ټرمپ چې تازه ولسمشری ز ټاکنې ګټلې په خپل وینا کې یو وار بیا ویلي کده د بایدن پر ځای وای طالبانو به ترې د آزادۍ رسمي گذشت مراسم نه وای ترسره کړي. هغه یو وار بیا ټینګار کړی چې افغانستان نه د وتلو په اړه غلطی پریکړې روسیه زړوره کړه چې اوکراین باندې برید وکړي. خو ټرمپ دا نه دی ویلي چې طالبانو سره راتلونکو کې څه کول غواړي، اما په وینا یې که هغه وخت دی ولسمشر وای نو به طالبانو ته یو وسله او حتی یو میخ یا پیچ هم په کابل کې نه وای پریښی. حال دا چې د ده په وینا اوس مهال ټولې پرمختللې امریکایي وسلې د طالبانو لاسته لوېدلې.
افغانستان په رسمیت ونه پیژني او نه به هم خپل سفارت په افغانستان کې خلاص کړي. لهذا زه فکر کوم چې د ټرمپ راتګ سره به افغانستان نور هم منزوي سي، نور به هم مشکلات زیات سي. البته دا معلومه نه ده چې آیا ټرمپ د مخالفینو سره کومک وکړي کنه، یعنی د طالبانو د مخالفینو سره به مالی او تسلیحاتي کومک وکړي کنه، دا معلومه نه ده. که څه هم د ټرمپ په کابینه کې په شاوخوا خلکو کې داسې خلک دي چې ټوله د طالبانو سرسخت مخالفین دي، او زه فکر کوم چې دا باید د طالبانو لپاره د تشویش خبره وي. نو لهذا زما خپل عقیده دا ده چې د ټرمپ تر راتګ سره به طالبان تر سختو فشارونو لاندې سي او طالبان باید یې ته ځان چمتو کړي. که څه هم طالبان د ټرمپ راتګ ته خوشبینه وه او یو څه خوشخوانۍ و اتنې ورته کاوه، مګر زه فکر کوم چې دا به ډېر ژر په غم بدل سي.
ویلې چې شیز موږ په ژوند کې بډیر مخه کړی دی.
حضرت دوی دوی لري یاد کړتین کې حقوق ځان یې نیچی.
بل خو په نګدی ورځو کې کور ته رخصتې دون کې امریکایي خارجه وزیر انټونی بلینکن د دې هواد استاذو جرګې ته د افغانستان په اړه د سپینوي ناسته کې ویلي د روسي په ګډون بعد د امریکا ټول مخالفان سخت خوشاله وای که چیرته د دوی ځواکونه د شلو نورو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شي وای. بلینکن کانګرس ته د دوه د تړون په اړه خپل تازه وضاحت کې تایید کړی چې د طالبانو په خوشي شویو 15,000 زندانیانو کې زیاتره لوی ترهګرو، خو په مذاکراتو کې د ده په وینا د افغانستان د جمهوري نظام استازی نه و چې د مسایلو د اعتماد جوړونې برخه کې د انټونی بلینکن په وینا لوی ناورین رامنځته کړ.
د امریکې نوې اداره چې رامنځته کیږي د جنوري په 16 نیټه باندې تر اوسه پورې د دوی پالیسی د افغانستان باره کې واضح نه ده، اما دوه درې شیان واضح دي چې یو دا ده چې هغه کومکونه چې پټې اخکاره طالبان ته کېدل او یا افغانانو ته کېدل په هغې باندې شاید بندیز ولګول شي. دویمه مسله دا ده چې د طالبانو سره ښه روابط نه لري، اما دا چې څه تغیرات به رامنځته شي دا د سیمې او د نړۍ د نورو پیښو پورې تعلق لري چې څه به کیږي او امریکا به څه رول ولوبوي. خو زما خپل نظر دا دی چې مخکې له دې نه چې نوره دنیا د افغانستان په مسایلو کې مثبت یا منفي تصمیم ونیسي، ښه خبره د افغانانو دپاره د ټولو اړخونو دپاره دا ده چې په خپلو منځو کې سره د ولس د مشارکت دپاره یوه لاره پیدا کړي او سره توافق ته ورسیږي، ځکه د نفع او انحصار د سیاست قدرت نتیجه نه ورکوي او افغانستان بیا د نیابتي جګړو او د سیمې او همدارنګه د دنیا ګرځي او دا د افغانانو په ګټه ده. او که چیرې حالات همدغسې دوام کوي نو طالبان نشي کولای چې په افغانستان کې فزیکي، بشري او رواني امنیت تامین کړي او عواقب به ډېر خطرناک وي، او مسؤلیت هم د طالبانو په غاړه ده ځکه چې دوی په قدرت کې دي او دوی د روانو نیابتي جګړو لپاره زمینه مساعدوي.
او سم ټولنیز رسنۍ په ټولنیز رسنۍ وتیره ونې بل اخره د طالبانو لراتک درې کال وروسته یو طالب چارواکی ومنله چې د دوی حکومت په افغان رسنۍ ول هر لوري دایره راتنګ کړی ده او هر ډول ازادي اتریا خستی. هغه ټکه چې تر اوسه طالب ویاندان ول منلو انکار کوي او رسنۍ په خپل کارونه کې د شریعت په چوکاټ کې ازادي بللې. په ټولنیز رسنۍ خبره شوی ویډیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی په افغانستان کې لرسنۍ سره د طالب چارواکو پر چلند نیوکه کړې وای په افغانستان کې رسنۍ له محدودیتونو او ننګونو سره مخ دي. د ستانګزی په باور هغه محل به د حکومت او ولس ترمنځ واټن لمنځه لاړ شي چې د طالبانو حکومت رسنیو ته اجازه ورکړي چې په خپلواک توګه فعالیت وکړي. عباس ستانګزی په خپلو خبرو کې پر طالب چارواکو دا نیوکه هم کړې ده چې ځینو مواردو کې د رسنیو د بحثونو میلمانه حتی نیسي او تعقیبوي. هغه زیاته کړې د طالبانو حکومت او چارواکو څخه غواړي چې اجازه ورکړي څو افغان رسنۍ له نړیوالو رسنیو سره سیالي وکړي. دغه څرګندونو ته په اشاره غنو فعالانه ویلي زخه شو چې طالبانو خپل هم لخپل وزکړي سانسور نه شکایت وکړ او دا یو منل چې رسنۍ لستونی نیولې دي. تر دې وړاندې طالبانو بیا بیا ویلي چې رسنۍ ته ټولې ازادي ورکړي دي، په داسې حال کې چې د لزګونه خبر اعلانو سیاسي شونونکو د نیولو شکنجه کولو او غوښلو خبره شوې راپورونه به تر اوسه پورې ردول. تیرونه د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب بیا د ټولنیز رسنیو له یوشمیر طالب لیکوالانو او د دوی د حکومت ملاتړ سره ولیدل، خو دې کار نه په ټولنیز رسنیو باسونه جوړ شول. د طالبانو دفاع وزارت ویلي وزیر دغه لیکوالانو ته سپارښتنه کړې چې د نظام د پیاوړتیا لپاره لا زیات کار وکړي ترڅو د ډیرو خلکو باور راخپل کړي. خو خلکو ویلي طالب لیکوالان خو ټول ورځ ټولنیز رسنیو کې خلکو ته بدره دی وایي زړونه به څنګه خپل کړي. پر طالبانو باندې تور دی چې څو ادارو کې یې کرایي لیکوالان استخدام کړي دي چې د هرې مشهورې څېرې په نامه اکاونټونه جوړ کړي او د خپل حکومت لپاره تبلیغات ترې کوي. د طالبانو له دفاع وزارت نه د دې ناستې خبرو شویو انځورونو کې خلکو د تریخ طنز په ډول هغه کسان لټول چې د فعالانو په باور د طالبانو د حکومت لپاره کرایي شوي او په مسالو خزینه اکاونټونو ټویټر فیسبوک ټیک ټاک او هر ټولنیز رسنۍ کې خلکو ته کنځاوي کوي. یو شمیر نور فعالانو بیا ویلي د طالبانو د حکومت لخوا پر خپل فیسبوکي او ټویټري لیکوالانو تکیه زیاتول دا ښیي چې طالبان د جمهوریت په څیر خپل وروستی برخلیک ویني او دا ډله د خپلو پراخو تبلیغاتو یا د رسنیز سانسور له وضع کولو وروسته لا هم د خلکو له فکري روښانتیا نه یوازې دا چې ډار لري بلکې د خپل حکومت پر ضد روانې تبلیغاتي جګړې پښې لړزولې دي. او د ونې په اخر کې بیا دردونکو خبر دا و چې د کابل کندهار پر لار د غزنی قرباخ شاوخوا سیمو کې د مسافرونکو موټرو دوه ټکرونو یو نیم سل افغانانو ته مرګ ژوبله واړوله چې لامل یې د مسافر برې په شرکتونو نیوکه هم یو وار بیا زیات شوه. دا په هیواد کې لوګدې مودې وروسته لوی پیښه و چې دومره کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوخته. د دې پیښه وروسته یو وار بیا ټولنیز رسنیو کې د مسافر برې د لوی موټرو په شرکتونو نیوکه ډیره شوې دي او خلک ویلي د جنوبي افغانستان لپاره د لوی بسونو شرکتونو تر اوسه په خپلو بې احتیاطۍ او تیز رفتاری زرګونه افغانان وژلي. فعالان ویلي طالبانو خلاف کولی چې ټول لوی مسافرونکو موټرو کې جی پی ایس سیستمونه لګولي او دوی د رفتار څارنه کوي، خو اوس د دغې پیښې پر رامنځته کېدو باید چې دوی هم وضاحت ورکړي. ځینو بیا ویلي طالبان باید د مسافرونکو لویو موټرو په شرکتونو سخت شرایط وضع کړي ځکه د دوی په وینا دا شرکتونه د موټرو تخنیکي خرابیو ته بې غوره او ډریوران اکثره نشایان دي چې د خلکو ژوند ورته هیڅ ارزښت نه لري. بلخوا یو شمېر شرکتونو ازادي راډیو ته ویلي داسې یوه نیمه پیښه ارزه کېدای شي خو وروستیو کې دوی د خوندیتوب شرایط تقریبا عملي کړي دي. او دا ونې د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې دا دي چې کڅه هم افغانستان کې حکومت لړډری وران سره ډېری ګوتې نه ماتي، خو انګلستان بیا لومړی ځل لپاره په سړکونو داسې مصنوعي ځیرکتیا باندې سنبال کمرې نصبول پیل کړي دي چې په موټر کې ناست نشایان کسان به معلوموي او پولیس به پرې راخبري. دا کمرې لومړی ځل د انګلستان په دوه کاونټیو ډیون او کارنوال کې تجربه شوې دي او نورو سیمو کې به هم نصب شي. یا د کمرې د موټر جلو ته د ناستو کسانو چیرل ولی د چلوونکو په چیر د نشي نخي جر معلومول شي او پیغام له ټولو جزئیاتو سره پولیس ته استي تر څو یې مخه تر ووزي او لر سړک د نشي ډریورانو استفاده ختم کړي. دا کمرې د انګلستان د پولیسو لپاره ایکو سنس کمپنۍ جوړ کړی دي چې پاره یې یاد کمپنۍ لمړنۍ تجربه بریالي بللی او خوخي هم خودلې ده چې لدی ورسته به ډیرو انسانانو ژوند وژغورل شي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبالې کمرې تر ټولو چټک سرعت کې مخ اړول شي او هیڅوک نه پوهیږي چې کمرې له کومه ځایه چیرته او څنګه نشه ډریور کشف کړ. او د کتابونو مینوال خو به زیات وي مګر داسې کتاب نه به مو هم نن خبر کړم چې ټول لس ورکه دی خو لوستلې شاید سلګونه کاله ونیسي، حتی په اړه مشهوره ده چې هیڅوک یې په ټول ژوند پوره نشي لوستلې. دا کتاب چې 3000 میلیارد نظمونه نومیږي په 1908 کال کې فرانسوي لیکوال ریمن کوینیو په لسو مخونو کې لیکل، خو په اړه یې مشهور ده چې څوک یې په ټول عمر کې نشي ختمولی. د شیرونو په کتاب کې ټول مصری لیوی قافی سره دی او هر مصری د کاغذ په یو سټریپ یا ټوټه لیکل شوی، خو لوستون کې مجبور دی چې د هر کلمې د پاره د مختلفو نظمونو مصری یو بل سره وتړي. له همدې لس ورقو نه سل ټریلیونه نظمونه جوړیږي، معنا دا چې په لنډ عمر کې څوک لوستلی نشي. او که دا ځل مو له بلې جالبې نه هم خبروم، نو هغه به دا وي چې دوه چینایانو په فضا کې مسلسل 9 ساعته قدم وهلو ریکارډ جوړ کړ. د چین فضائی ادارې CMSAY دا کارنامه د کایجو زی او زونګ لنګ ډونګ په نوم دوه فضا نوردانو د تیانګ اونګ فضائی سټیشن کې ترسره کړی چې وی کولی شول 9 ساعته او 6 دقیقې مسلسل فضا کې قدم وهي. دواړو چینایانو د امریکایي فضا نوردانو جیمز ووس او سوزن هیلمز 8 ساعته او 6:50 دقیقې په فضا کې د قدم وهلو هغه ریکارډ مات کړ چې د 2001 کال په مارچ میاشت کې جوړ کړ. تر دې وړاندې د 10 کال په مې میاشت کې هم دوه چینایانو فضا کې 8 ساعته او 30 دقیقې قدم وهه، خو د امریکایانو ریکارډ یې مات نه کړی شو. دا به تاسو ته کومه لویه کارنامه هم نه ښکاري، خو ساینس پوهان په دې پوهیږي چې هیوادونه د مختلفو ټکنالوژیو په کارولو سره څنګه فضا کې تر اوږده وخته پورې ژوند کولی شي. حال دا چې ځمکه خلا پرېده چې له فضایي سټیشن نه هم انسان د باندې ووزي او 9 ساعته مسلسل وګرځي. په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړم، خو هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو سپونه له سید شینواري سره خپل اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
اومه ورځ دا ونی مهمه پیښه ته کتل.
ماتل میں نکلے چی باران دے چلے رستا دی دل می ڈیرا مند چلے نا مرد لگا پورا وس دکھال نا باران دے نا کر سم دن نا باران دے دروازے کو ہم پختنا باران دے نظر سم دے نہ باران دے نظر سم دے نہ باران دے